شپاش بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کور بیم. تخنیکي چارې مې رحمت صاپۍ مختوړي. السلام علیکم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په ارتباط د نننیو بحثونو په اړه تر خبرونو وروسته په تفصیل معلومات درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د دولت یو مذاکره کوونکی په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې مسینه کاتالانو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. تهران د امریکا په ځواب کې خبرداری ورکړ. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری په ټویټ کې لیکلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو ویشت کسیز پلاوی بلې غړي فوزیه کوفینن ازادي راډیو ته وویل
قرار به ایشد که امروز
پریکړه وشوه چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ په قطر کې پیل شوې. په ننګرهار ولایت کې ناڅرګندو وسلولو د پانتون یو استاد په ډزو وواژه. د والي وین عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پانتون استاد ادم خان ملاتړ نن سهار له خوژاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
څرګندو کسانو له خوا پاشل تر سوال شوی دی. تکرار والی په دې پېښه خواشینی دی او د هغه د کورنۍ غړو سره یې ټلیفوني خبرې وکړې. تسلیت یې ورته وې او ډاډ یې ورکړ چې د ملونو په نیولو کې به جدي هڅې کېږي.
ادم خان ملاتړ له دوو کلونو د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد و. د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې د پرونیو رقابتونو له مخې چې د هند، چین او آسیا پاسیفیک غړو ترمنځ وسوه، افغانستان او هندوستان وتوانېدل چې له 2021 څخه تر 2025 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په دغه کمیسیون کې غړیتوب لپاره په 2018 میلادي کال کې خپل کاندیداتوري اعلان کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په خپل وجود کې دا د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه بلل ده. د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوي. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې مسینه کاتالانو له بندي امیر شمارانو نننۍ مسابقه 5 وکټو وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. لوبه بندي امیر شمارانو پیل کړه چې په ټاکل سوو 16 اورونو کې مسینه کاتالانو ته د 190 منډو هدف وټاکه. مسینه کاتالانو لوبډله وتوانېدله چې ورکول سوی هدف په کابل کې دروني هدف پوره او په کابل کې دروني پایلوبې دروانی لوبلړی پایلوب ته لاره پیدا کړی. اوس به سبا می ساينه کاتلند کابل بازانو له لوبډلې سره په پایلوب کې مخامخ کیږي. په جنوبی وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې یو سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیر پرون په مکین سیمه کې په غزمه بوخت و چې ور باندې چاودنه وسوه. تر پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوی دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په پاکستان کې په میلیونونو زده کوونکي د کورونا وبا له کبله تر راغلي شپږ میاشتنی ځنډ وروسته بیرته ښوونځیو ته ستانسول. په لومړي پړاو کې لسم او یولسم ټولګي او د عالي تحصیلاتو ادارې پرانستل شوې. د خیبر پښتونخوا د لنډي کوتل د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي عمران خان افریدي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا موږ د 15 میاشتې ضایع شوې. نور مزید موږ نشو برداشت کولای ځکه چې اوس په کور باندې ناست یو. پړایي نشته دی اوس ځان نو را سره دا سہولت موږ سره شته نه. فیسیلیټي نیټ فیسیلیټي نشته را سره.
د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر کمیدو وروسته پرون د ځینو ټولګیو د بیا پرانیستل کېدو خبر ورکړ. د پوهنې وزیر شفقت محمود ویلي چې منځني ښوونځي به د سپتمبر په 23 او لومړني ښوونځي به د سپتمبر په 30 پرانیستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر خبرداری وروسته تهران ویل چې واشنگتن لوی ستراتیژیک اشتباه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون تر هغو راپورونو وروسته چې پکې ویل سی و ایران شایي په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس وژنه پلان کړی وي په ټویټر کې ولیکل. د امریکا پر ضد ایران هر حمله به که په هره بڼه وي زر برابره په سخته حمله ځواب سي. راپورونو کې ویل سی و چې ایران شایي د خپل یو قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې د وژنه یا حمله پلان کړی وي. خو د ایران د حکومت یو ویان علي ربي نن ویل چې د امریکا هر ډول اقدام به د تهران له جديد جواب سره مخامخ شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس وا قومندان قاسم سليماني په جنوري میاشت کې د امریکا د یو بي پيلوټ الوتکه په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته چیرمه وژل شو. او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړی او په میلیونونو انسانانو د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړی دی. د بیل او ملیندا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ وسلانه زیاته سوی او د واکسین ورزنی پوشش هغه حد تر کم سوی چې په 1990 کلونو کې وو. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوال روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه شپارس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه ولس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه یویش. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه دوویش.
له ناجی صاحبی په مننه چې د هوا له حاله خبر کړ. د خبرونه په دوام، د افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل پر سر پر جزئیاتو خبري وکړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دیاړه د طالبانو د استازي څرګندونې هم لرو.
مختلف موضوعات باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړې دي. هغه دواړه امیدوارونکي وي.
ولی پر طرز العمل خبري وشتې شوې. حاجی دین محمد وای
د خبرې د ځانګړو معنا نه لري، ځکه چې کله مجلس کې وصول او طرز العمل دا مقاله په پرمختګ په اساس باندې نتیجې ترلاسه.
په کابل کې د ولسمشر پر مرستیال امرالله صالح د تیرونې د چاودنې په اړه نوي معلومات در سره شریک وو. او په هلمند کې وی میرمنې په سلګونو نورو ته د کار زمینه برابره کړې.
زه غواړم چې خپل تلاسه یو څه ووایم. نه غواړم د نورو زمینات تر سنت لاندې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې خپل دا دغه نه ګټه راتولېږي.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغې تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس ډلې له لورې جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون وروستۍ شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبه په ورځ پیل کړي وای، خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی بنن رسمن په خپل غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وای نننۍ غونډه رسمي ده، خو یوازې په کې د مذاکرات پر مهال د جوړ شوي طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې. او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وایي په پرونۍ غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او د مذاکراتو پر مهال ویش خبرې شوې. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال عبدالاحمد وسیق ازادي راډیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوی ده چې نن ورځ به د ورځې په وروستۍ برخه کې مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړې دي. هغه دواړه امیدوارونکي وي او هله بښونکي وي چې راتلونکي ناستې به هم په شپږ ځای کې ترسره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرکز چپلاوي غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي، خو پښتنه دا ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصولو لپاره جوړه شوې تګلاره کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرکز چپلاوي او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې تګلاره کې د مذاکراتو پر مهال د چال چلن اصول واضح شوي دي. سرچینه زیاتوي تګلاره کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی د مذاکراتو پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خواهی د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبې په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره یې د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. که چیرې دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستي کې د هوکړه وکړي، د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته به زمینه برابره شي.
په قطر کې د افغان سولې د خبرو پر طرز العمل لا هم خبرې پای ته نه دي رسیدلې. تمه وه چې د دوشنبې په ورځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دا ځنډ په څه معنی؟ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مرستیال حاجي دین محمد څخه مې دا پوښتنه وکړه.
دا خو ښکاره خبره ده چې داسې وړه موضوع نه ده، درنه موضوع ده. سیمه اوقات چې خلکو جوړ کړی وو چې په دې ورځ کې به طرز العمل باندې خبره کېږي او بله ورځ به په اجنډا وي او بیا به سې مذاکره شروع کېږي، نو دا دروند کار دی د دې لپاره چې دوی سره ښه یو توافق ته ورسېږي. که په دې موضوع دوی یو مجلس یا دوه مجلسه کړي وي او یا یې وکړي، دا په یعنی د خبرې د ځنډېدو معنا نه لري، ځکه چې که په مجلس کې اصول او طرزالعمل دا معلوم وي مجلس په آسانۍ باندې نتیجې ته رسېږي.
حاجي صاحب، تاسو څومره اټکل کوئ چې په طرزالعمل څومره نورې خبرې کېدی شي؟
زه فکر کوم چې که دغه د اجنډا موضوع دوی دې سره شاملوي نه، ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه ده ډېره برخه امکان نه پوهېږم چې دا به تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي، ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم ته رسېدل یا قلم کوم کوم موضوعات مونږ بحث ته راواچوو چې د هغې نه مونږ اجنډا معلومه کړو که نه. نو دا دغه د دې سره ډېر مهم ټکی چې دی هغه دی، او دا دغه خبره شاید ډېر وخت ونه نیسي دا د طرز العمل خبره.
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کړي. طالبان څه غواړي؟
دقیق معلومات نه لرم، خو څومره چې پوهېږم که چېرته موږ موضوع د یعنی دا موضوع حل کول وي، نو که یوازې اوربند باندې موږ بحث وکړو، نور موضوعاتو باندې بحث ونه کړو، خو مانا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان نه جنګ سړوي او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبر ته به غور نه نیسي، ځکه دا د دې لپاره زما په خپل خیال یا لکه هغوی چې وایي چې د جګړې عوامل د بندېدلو هغې باندې باید اول خبره وشي چې دا د طالبانو موقف دی. نو دې دواړو کې داسې یو لاره کېدای شي چې دوی دواړه یو کرکج باندې کاروتي او مجموعي باندې چې هغه کې اوربند هم شامل وي، هغه کې د آئنده نظام هم شامل وي، هغه کې د ټول شیان شامل وي، بیا یو ځای خبره وکړي، بیا په دې باندې بحث وکړي چې لکه چې په دې موضوعاتو خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي، نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو، کومه دوهمه کوو، کومه درېمه کوو، هغې ته بیا آساني پېښېږي. خو که داسې چې مثلا یو سړی وایي چې دا ما خبره وکړه او دا بله پرې نه
بل اجزه مترب، فکر نه کوي که چېرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خواوې، دا به ډېر وخت ونیسي. بهتره نه ده چې په یوې موضوع باندې امناو کې بیا دومې ته لاړ شي بیا درېمې ته؟
نه نه، چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعاتو باندې بحث کوو.
له حاجي صاحب دین محمد څخه په مننې، د سیمې له هیوادونو د سولې په اړه کابل څه غواړي وړاندې به یې واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینه پال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبې په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کے سولہ افغانستان کے لڑکی بس نور په افغانستان کې د دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي. ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیرې شو. سپینګیرې هم په دغه ارمان مړه شول چې سوله به په افغانستان کې راځي.
لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا ده دغه غوښتنه ده چې دا خبره د شکه خراب نه شي، دغه خبره په ډېر پاوشاله باندې وکړي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنګونه بس کړي، نور د یتیمانو غم وخوري. بس دا ټول نړۍ کې بس ګازو او برق استعمالیږي. دلته په افغانستان کې د مالو پاتې شوني خلک سوځي له مجبوریته. د خلکو له چیرو نه له هدا هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري. بس ورو په چیرې کې غم نیستي بدبختی. بس نور د افغانانو غم وخوري. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کې نور غمونه ورکړي له افغانستانه.
غایګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمې جنگ والی ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راول چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي. ټول مسلمانان به الله پاک ته زارۍ کوي چې خدای پاک خیر جوړ راولي په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې ستاسو راغلي اسمسونه هم لولو. نو که چېرته د سولې په ارتباط تاسو اسمس راواستوي هغه به له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر دې د شوې حملې په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیرونې په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لس تنه پکې وژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. په خپله سالی برسیرن ټپی شو. د ولسمشر لمړی معاونیت دا تور پچا پوری کوي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د ترور په هدف خونړۍ حمله نوې اړخونه پیدا کړي دي. تازه خاغلی صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر ده په شوې حمله کې معمولي آر ډي اکس سي فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغو موادو نمونې د لار زونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې چې کوم مواد کارېدلی پرته له شکه چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاري دا په دې معنی نه ده چې یو چاودنه وشو او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د له منځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي د طالبانو او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي خو د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو ژغ وکړ چې لوی لارې پرانیسي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علما وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. د یادو علما شمیر چې لسګونه ته رسېدی نن په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پر شته وضعیت یې اندېښنه وښودل او په یادو ولسوالۍ کې میشت تنکي ماشومان میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو ږغ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لویې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماو له ډلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. د امیر مسؤلیت دا دی چې خلک ته اسانتیاوې روحاني او هم دنیوي برابري کړي.
دغه لارې چې دا تړل کېږي د دې ښځو او د دې کوچنیانو څه ګناه و شوده تا ضرر رسه نه به مریض تا ضرر رسه نه به کشنی تا ضرر رسه نه به پر دواړو طرفو باندې دا ږغ کوو چې لارې بندول به نه یي چې عام خلک په مابین کې مړه کېږي یا د مریض مرضی په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې ټولو طرفونو څه دا غواړو چې د لارې بندول یعنې په ټول افغانستان کې دي دا پر د مسلمانانو پر مخ باندې دا سړکان الهي دا لارې دي الهي چې کونډیانې وایي چې مان مسلمانان وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغیو له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار ترمنځ لویې عمومي لاره هم له تیرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. په لشکرګاه کې هم د اف ام په 3.15 ازادي راډیو اوریدل شي لشکرګا ته ورسو. په هلمند کې وی مېرمنې سلګونو نورو ته د کار او زده کړو زمينه برابر کړې ده. د مسلکي زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لشکرګا کې شاوخوا 300 غ شزي ورزي چې کونډې دي یا د کور سرپرست په یوازې سر خرڅ نشي برابرولی. زموږ همکار الیاس صاحب په لشکرګا کې دغه مرکز ته ورغلی.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تیت رڼا پکې خوره ده په یوه سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوي دي چې زموږ موخه د نورو ښځو لپاره د کار زمینه برابرول دي. نسیما ایساکزی یوازینۍ ښځه ده چې نورو 300 ښځو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دیش استادان لرو چې په څلور بخشو کې دي.
د نسیما ایساکزی په محلي لګښت هغه مرکز د ښځینه او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیرو ولایتونو ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسی توکو سره د خلکو د علاقه او بازار نه راضي دی. وايي شوونکی او زده کوونکی چې ټول شدید په خپل کار خوش دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي لکه نارینه غندونه او افغاني کالي او د سپلو غندل استاد چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځي شاګردان دي.
د امنیتی ستونزو ترڅنګ کورنۍ او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستی دی. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بېکاره پر کورونو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د محنت خواړه نه خوري، خوښې دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل ته لاس یو څه وباسي، نه غواړي د نورو د مینت تر صنعت لاندې زر هزار زیات لاندې.
تقریبا یو کال کېږي دلته کار کوو، درې ښځې خپل دا دغو نه ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشحاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما لپاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاتې شوی دی د ښځو لخوا ښځو ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیبه ښکاري. د دې مرکز دوه کارکونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکي روزل شوي دي، د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه دغه هیله لرو، موږ د خوندې دپاره نور غریبان کونډې چې دي دې دپاره یو کار جوړ تر څو چې موږ خپل مشکلات حل کړو، موږ ږغ تر یوځای ورسېږي.
دلته خو ډېرې ښځې بیا سرپرسته دي، کار ته اړتیا لري، خو وخت بهانه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسوتونو تر دې دمه دا شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړي چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور قشرونو ته مستحق ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عتیق الله آزاد له هلمند لیکي، موږ ډېر خوشاله یو، خدای دې وکړي چې سوله راشي. چنارګل له ځاځي میدان لیکي، تاوتریخوالی باید کم شي او اوربند وشي. عبدالرؤف په شرمل له نادالي ولسوالي پر استولې سیمس کې لیکلي، طالبان که سوله کوي باید د سولې خبري پیل کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي، که طالبان سوله کوي باید امدا شي به اوربند اعلان کړي. بشیر حبیب زی له ازري ولسوالي لیکي چې ګیلا کوي چې د د اس ام اسونه نل وصل کیږي. البته په یو بل اس ام اس کې دی او لالمیر ناصری له ګرمسیر لیکي چې د سولې لپاره د خلک دعاوي وکړي. سمرګل له هلمند لیکي، که خدای قبول سوله راځي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي، زه د سولې خبرو ته ډیر زیات خوشبینه یم او دا یو تاریخي فرصت دی. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي، د سولې له خبرو سره جنگ هم په افغانستان کې زیات شوی دی، تر هر څه مخکې باید جګړه ودری شي. دا ازادي راډیو دا خبري مجله هم دلته سر ته ورسېده. البته زموږ خپرونه د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني سفر 12:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.15 خپري شي. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بله خبري مجله کې زرخونه منګل له تاسو سره دی. استودیو ته بخیر راغلی.
لطاسو مننه شیبر صاحب و سلام به شما شنونده های گرامی.